السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست زم لالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخ وړي اوریدونکو په پیل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د کونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. په برتانیا کې د یوه کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یوه کال کې 11,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یوه کال کې څه باندې 1,009,000 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وي. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې د اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 23 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شامل دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شپنې د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اوتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څېړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسېدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي. کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکړي، کار وکړي او ځان ته نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بېرته له سر نه یو نوې کورنۍ جوړ کړه. چیرته دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه یې وکړل، او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه وختونه ولرئ. زه له بده مرغه په دا وروستیو کې د افغانستان نه را کډوال شوم، راغلم جرمني ته. په جرمني کې دلته خپلې کورنۍ سره، خپلو اولادونو سره اوسېږم، او ژوند د سیخو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ، تاسو په بېلابېلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندېدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی، او د ابتدایي او لومړنیو زده کړو په اړه، او د هغه ماحول په اړه کرا ته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې راغلی شو؟
1252 کال و، دا فکر کوم داود خان واکمنی وه، زما ډېر نه دی په یاد، خو مشران کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږېدی، مطلب دا د زیږېدو نېټې چې وي، دا هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نېټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې وزېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلې، یا په کومه سیمه کې د کوزې پښتونخوا اوسېدی، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نړلې، څنګه ژوندو؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزې پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا هغه وخت چې زما یو ترورزه و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، داسې کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم، مکتب ته چې لاړم هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نابلده دی، او دا
راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چای نس کی، هریانه دته یم چې دا څنګه هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه. زما زه غیر ارادي د خولې نه چای ډوډۍ وتلې وم، هلته خو یو شی هم نشته، مکتب کې خدا شان رښتیا هم نه وي. نو بیا ویل چې نه، معلمان ویل دی یو کال په کور کې نه وي، او بیا یو کال وروسته راولې چې دا ذهن یې لږ بدل شي. بیا سپاره په لاس کې راکړه، مور او پلار جومات ته بوتلم، او د ملا امام سره هغه وخت کې کینولم. زمونږ د غدود او د سورم د کلي ولس خلکو هم دای کنه چې زده کړو پیل دغه نه کوي، طالب بیتی سپاری نه کوي. نو هلته چې لاړم جومات، بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړه، شروع مې طالب بیتی سپاری نه وکړه، پکې بیا پنجګن شو، پنج کتاب به چې ورته ویلی و، مونیا او خدري او خلاصه و، خلاصه کیدانی او ګلستان، حتی بوستان پورې مې ولوستل. بیا مې هلته 12 سپاری حفظ مو که سره د تجوید او تفسیر او دا شیان، او زمونږ کې بیا مکتب کې ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوست، او د اول ټولګي نه تر اتمه پورې ول نمرو مو. جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکوو که نه، اچھا ڈوڑے گفتلا اگر تو گو رہے اتاس تو گو رہے
اگر وہ کیا وہ نمرہ دیا اتاس
اگر اچھا ڈوڑے گفتو سڑے خود ساس نتسو گاما مختر آوان
دے دی سواب کی دیاغی وقت جوان سنگ و غالباً داغ وقت چی پا افغانستان کی دی شوروی زواکون و بیا وروسته پسی دی ڈاکٹر نجیب الله نظام و او دی مجاہدین و جگلی روانی وی
ام داغ سی وقت و انسی منگ چی کل کدوال شو زما دسی ادیگی لکه دا اوس وقت کل شده روسان زمان کلی تراغلن زمان کل دا خار سر بیخی نزیده تقریباً لس دولس کلومیتری که پروت ده دلتا جی کل دا روسان راغل دوی دومره بیرحمه وژنی کولی چی پا یو رسی زمان پا کلی که پا دلائز توگا چکم نارینه پاتی و دای را طول کرل و دای دلائز توگا پا شادت باندی و رسول پنزوس نفر و شاوخوا امدغسی و نو بیا بمباری مو که دا کلیم دیر رنگ دیکتا سی راغل نزینم لیدل ہے دسی یو پا اصطلاح روغ لوٹ پا کنو پاتی یا جوڑ کور پا کنو پاتی نو منگم مجبور شو پدی ورش ما دوی دا ظلم ولی زورت دا کوٹی پا سر بانده ولادو ما دوی دا چرگان مویشتل و دا از ما سنک از ما دا خاله کورو دا ترور می دوی خواگانی مویشتل نو بیا ما یعنی دا لڑی چی تیر شو دا تراجیدی بیا نو پلار می چراغ دیم و تلی و دا کلینا چیر تا بل زیت دوی پنا وڑی و چراغ لبی ویلی چی دلتا خنور جوان سخت زکر دا خلق رازی دوی قتلیام که دا روسان خودل نوزی چی زو پا بغطور ما خامم کدی بار که بیالادو سوچ پی مظلم ہو که غزما وسم یادی که قچرو پسی بچ روانو یعنی دوم رو ویر او دار موجودو پا دی قچر باندی زمی مور غی کنی ولو مسپارو چی دا قچر والا با ورطا منگوه لی دا پسی دا شگیر سی وشین دلی یعنی دا غیر پا لخت چوکه باندی دا قچر نو احل چی دا نغو نکی شگی بی ورپسی شین دلی نو با بیا منگلارو والتا دیر سخت جوندو دا کدوالی چی لارو بیت سرپنا نو بیدیام وارا ول بیا نپویگم سمو دا ورس خیمی راگ لی خیمی راگ لی دا خبر بکدا و حیران اون کی چی دا کلب بعد یا تون بعد راوالو تا منگ بدا دا خیمو دا غنی ولی و دا یو رقم دا غی ورکڑی و دا
پلی چی و دا تنابونا
او دا غا پلیم تا کوهل دی یو رقم نور دا غا و دا وسپنه دی دا غا کی ورکولا زامین غندی و شیو دا بم کلک نیول و کلمه بم ویلی باران که هم دا غا سی کنه خورو رو بیا دا جون هم دزی شو دا زان یو دیوال را تاو که یو کوتنی مجوره که و جون پا اوائلو که دیر سخت و تقریبا منگا دسی فکر رو که چی دسخاکو بن نلره و دا نیر نموبر اولی دسی یو لس کلومیتر پینزل لس کلومیتر بس ما پلار بانگی پوک کده و او دی با بو بسی تا دیر سخت تی بدی ورزم دا کدوالی التا تجربه کده تیرم کده نو ایتس دول سانتیان و دا کار روزگار بیا وروسا چی رو رو پوشو بیا می پلار زان تا سوابه بازار که بخفلا پا کم که نا دا کم بازار اغا دا سوابه دا باچه جیدو پا وطن که التا یو دکان زان تا پیدا که وغی که بیا دا پلار می بنجارگی سودا خر سوالا دا لاور و پنده نا بیا راولا و زبیم زان سر آخر جمع دا مکتب نا چطلم زان سر بیا بیولم التا دکان تا نور می خپل درسونه ویلی نو ډیرې سختې بدې ورځې مې تېرې کړې او کله چې بیا نو او دا هغه تاسو یادونه وکړه دا مغه د روسانو وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه او هغه بیا ړنګه شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم دیارلس سوه یو اویایم کالو چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل نو بیا منگم بیرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چې هلته پاتې شو یو وخت یې ګڼه لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بیرته کچهګړۍ ته یا نورو هغه ښارونو ته چې هغلته کمپونه نږدې ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه یې ولوستل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هېڅ هم نه وو ورانې کنډوالې وې
ما غوښتل چې همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطو نه ځام را تېر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې ترې وتلي وو ډیر شیانم ذهن ته نه راتله نو یو تصور ذهن کې را سره و مور و پلارم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوختلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته م جوړ کړې وه، هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډېر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ و. ته راته ووایه، کله چې وطن ته راستون شوې څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې مونږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې، یوازینۍ لارې زمونږ مخکې و، دوه کډې راپسې نورې وشي. دا مونږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخښي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه و، مونږ و په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې، د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هینګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دی، دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادېږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه و، دا دلته نغه و، چینارونه و، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسو باور وکړئ، ان سه بیخي هغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه الته بیرته چې خپل وطن ته بیرته راوګرځېدو، هغه د کډوالۍ دغه زمونږ په سترګو کې هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دې خوا ګوري چې اوس چېرته واړه، زمونږ کور خو نه معلومېږي، داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ وایي د سمڅو کې واړو، تاسو باور وکړئ مونږ هلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وي. کله به چې د مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل. بیا نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې مې ځینې د غم پکې پاتې و، پوچک او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان د پاره یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته واړول. بالاخره بیا په خټو شروع کړه، حتی مونږ د سکل اوبه نه لرلې، او مونږ ته ځای هم نه و معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وویل چینې او دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته معلوم، ما ته خو نه و معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړ او د سکل اوبه لږې راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړلته، او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و، ما وویل نه مکتب و، نه جماعت و، او یو څو د غم راوري بلې بروزې ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دې نه بیا ځان ته جماعت جوړ کړ، بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، هر چا ځان ته کور آباد، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې، ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼانه ولي کنه شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابوي او دغه خو دلته نه وه، بل شی نه و. مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا لس پنځلس کیلومتره پیاده مزل به م کوو، بیا به هم دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا هم نه و، د کلي موټرې نه ویلی نه. نو دا ډېرې سختۍ مونږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کالو پورې مکتب ته لا نړمه، زمانه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زمونږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کې مال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلی پر دی خانی مې نیولې ده، وایي ځمکه ده که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځې په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کوم چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، او بیا مې پلار ما ته نوې چینی بایسیکل واخیست. نو بیا د کلي اوس دغه دی خبره ده راغله، که نه زما دا بایسیکل پکې نه وی. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینې ودونو کې، که نه یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما آشنا په بانجانی والګا کې زینه زما د سایکل تما د شنو غوندې پوخونه بانجانی غوندې پوخونه ورکړي وو او د خلکو توجه ځان ته راړوله مونږ خو داسې ځوانانو دغسې کیسې وې بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکړانو غوښې خوري ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو ولس هم وکړو خلک باسواده شو ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې
مسجد بیرته ډیر پاک شوی ودان شوی مدرسه بیرته فعاله شوی ده ډیر کارونه پکې شوی دی اډی په اړه باندې راته ووایا اډا په تاریخي لحاظ باندې ډیره یاد دله هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه هم دغلته د افغانستان یوه له مهمو مدرسو نه وله دیني مدرسو نه او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی د دغه په اړه باندې راته ووایه عموما دا اډا داسې یو عادي کلی نه و یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و
همداسې ده لومړی به دا ډی په فلسفه باندې خبره وکړو ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډیر تاریخي قدامت لري ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دی دلته راغې نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي او جالبه پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډیم د موزیم په نامه مشهور زمون کلرونو لیکنو کیسې کول چې دا مونږ ته نو معلوم پدې به مونږه دا زمونږ ادغا وا پدې به مونږه دغه کول د اختر منزور کول او د باران د استسکان منزور هم دلته کول نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی دلته د سکندر مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی او دلته کومه بهیر تیر شوی و دا غي اثر ما په خپلو سترګو باندې ولیدل یو ځکه چې خلکو کیندنې کولې زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل دا نو دغه وخت مغه چې موږ نوی راغلو دې کړی ته بیا خلک راغلي دلته بیا دا کیندنې کولې نو بیا د منګیو باندې به ځینې یکسونه رسم شوی بیا منځ کې به یې وي نو دا مغه د بودایانو اثر دلته چې پاتې بیا د بده مرغه خلکو ولوټل د خپل منځي جګړو کې دا د منځ لاړل نو رښتیا اډه چې وا په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلګونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډېګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې دلته به بیا خلک راتلل دا سیلانیان به راتلل سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټو لکه اوس چې معادل د 50 ډالرو یا د 50 یورو نو او د وطن د خلکو د پاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټو نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله دا تاریخي آثار به لیدل بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو زیاتره د ګچو د خټو نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېدو دې ته ور واچاو کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خو د شیانو سره دا اوسم ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکمه ډله دوی دغه نه مني کنه دا تصویرونه او انځورونه او دا بوتان او دا شیان نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچو موزیم بیا وسوځېدو په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې و هغې ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوت چې دا اور مړ کړي هغه خټین آثار دم هغه دغه سره لاړل او دا د ګچو کوم چې پاتې و هغه هم خلکو وتوګل نو نی دغه سرونه ته نو تختول او دغه پاتیو هغه تنه پاتیو نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا ډیر خدامت لري. خو د بده مرغه د موزیم ته کار ونه شو. مونږ ډیر هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله مونږ مبارزه شروع کړه چې دا باید بیا ورغیږي خپل حالت ته لاړ شي. خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دې ودان شي، ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په بلې زاویې نه ورته کتل. او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دې لپاره بودیجه بېله کړي او په دې دې کار وکړي. نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثار وو. مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله. مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه، ګرچاپېره غونډۍ ګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارونه ډکې وي. دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راوستل شول او چور شول. نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې، یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري، نور هېڅ هم پکې نشته. نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه. بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه، دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغېز نه راغلی او دلته ډېر مریدان لرل. او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزو جی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله. او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول د دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیکه، ورته وویل چې دې سړی نه تنګ یو، تاسو باید د مخه ونیسئ. نو د خپل اولادونه نه لري، واده نه وکړه، خو مریدان یې ډېر زیات وو. په ټول وطن کې مریدان لرل، د کوزه پښتونخوا کې، بره پښتونخوا کې. او بیا چې دې کله وفات شو، دلته زمونږ په کلي کې خخ کام دلته زیارت دی، او یو ملي سوداګر نجیب زرا بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقلې قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی، او ځکه دوی مریدان وو ورته ویل چې دا زم د زما مزار رنګ پروت دی. نو دا ورغه، بیا دا مزار ورغه، او دا ملي سوداګر دی. او دا جمعات باندې تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې. اوس نه، نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي، مګر ده دا یو ځواني وکړه، د جمعات هم جوړ کړ، زیارت هم جوړ کړ، یو څنګ کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ. او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل. او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو. بیا مونږ ته پلرونو کیسې کولې، وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل، ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی، دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي، پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي. نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره، د اولادونو سره، د شاوخوا منطقو نه یا د نورو ولایتونو نه. دوی به ځان سره څاروي مراوستل، بیا به دلته ذبح کول، دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل. نو یو جالب شی چې ما پکې ولید، بیا هغه وخت موږ په راپورونو جوړ کړل، بیا وروسته بند شو، هغه دا و چې قضایي عمرې پکې کېدا. دا یو نه پوهېږم مدسې د دوه ډلو ترمنځ د یو مذهبي اختلاف و. یوې ډلې به ویل دا قضایي عمرې روا ده، بل به ویل ناروا ده.
دا چې شی په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قضایي عمرې د یو منځو چې ټول کال به دې انسه منځونه قضا کړي، بیا به دې غوښتل چې دا مونځونه بېرته راوګرځي. نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل. نو زمونږ دا ځینې فرهنګي مشران هم پکې لیدل، اوس یې نوم نه اخلم، هغوی به هم راتلل. نو کله کله به ماته زنګ وو چې مونږ درځو قضایي عمرې ته. نو ما ویل څنګه دا تلرې دې یو کال مونځونه وای دا بېرته راګرځو، هغه به یو یو مونځ کېده. نو دا یعنی دا جرأت چا نشو کولی، دا اصلا نشته په اسلام کې. دا ځکه ته اوس مونځونه قضا کوي یو کال، او بیا په یوه هفته باندې بېرته راګرځو. کنه دا 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 یعنی دا غد زینو خلکو زین امیانو په اصطلاح باندې، کنه دیني معلومات ډیر نه وو، نه دسه ډېرې زده کړې کړې
وې. دا دې اډې ته په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړې، دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان صدی اخندزاده صاحب په وخت کې څه تر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته وو او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې.
او نو بس بیا نو دغه جنجال هم رامنځته شو.